مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې او ساعتو خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې بحث لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې چې تیره شپه شوی د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د کابل ښار په زړه کې تیره شپه د لږ تر لږه دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې د ده په وینا زیان نه لري او په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. رویټرز خبری آژانس او یو شمیر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي دي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت لس بجې د دوو چاودنو غږونه اورېدل شوي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه کې او بله یې په شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د علت او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. بلخوا یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې په کابل کې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشرانو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او وروسته یې یو تخنیکي ټیم کابل ته واستاوه. جی شنکر پر خپل ایکس پانه لیکلی خوشاله دی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی پرون هند ته په 15 ورځنی سفر ولاړ. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو د هغه برید له عملیانو څخه ډېر جنګیالي وژلي دي چې د اکتوبر په 10 نیټه ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان پر پوځي کاروان برید کړی و. د پاکستان د پوځ پر کاروان په برید کې د 200 منصبانو په شمول 11 پوځیان وژل شوي وو. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. دا ډله د حکومت د نسکورولو او د سخت اسلامي نظام د رامنځته کولو هڅه کوي. پوځ د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په اورکزیو کې د ترسره شویو عملیاتو پر مهال له سختو نښتو وروسته ټول 10 وسلوال چې د دوی پر ځواکونو په برید کې ښکیل وو وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ادعا مستقلو سرچینو تایید کړې یا رد کړې نه ده. د اسرائیلو حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن وویل په دغه پړاو کې د پاته برمتو اسرائیلیانو په خوشي کولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپل ایکس پانه لیکلی حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمتو د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پرون د غزې د جګړې د پای ته رسېدو پر سر یوې لومړۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه ده چې حماس به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشي کوي او په ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې ده. بلخوا پرون د حماس یو جګپورې غړي خلیل الحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسولې اعلانوي او په وینا یې له منځګړو او متحدو ایالتونو تضمینونه یې ترلاسه کړي دي. او د وینزویلا سیاستواله ماریا کورینا ماچادو د جمعې په ورځ د نوبل د سولې جایزه وګټله. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر او د ډیموکراسۍ د فعال سیاستوالي نوم د ګټونکي په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتنا فریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ورکړل شوې ځکه چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه کړې او له ډیکټاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ییز بدلون لپاره یې هڅې کړي دي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د ازادې په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 10 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسي له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوې ده. طالبانو دا کار د چیرونی د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویپانی چې په کې پر انټرنیټ څارنه کوي. په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې شوډل چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ بیلابیل برخه هم مهاله بند شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټیلیکام، افغان ټیلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د وی پانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نخلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي رادیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندیدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ځینې کورنۍ او رسنیو د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خبرېدو سبب کیږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 10 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کاروونکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلاوطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سکیورټی متخصص احمد شاه مهری زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبرې وکړئ، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سرون صاحب، تاسو ته درنو کارکونکو ته د بس درانه ګډونوال ته او همداراز د ازادۍ د چپو نه څوک چې موږ راګاوري هغو ټولو ته درناوی سلامونه هیله مند یم ټول به روغ اوسي.
سلامت اوسې.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو دی ویښتابه یا دی ملي شعور دی راپورته کېدو لپاره اغیزمن او ترانه ونده اخیستې وه. کره کره د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هیواد یو ملت کره کره د قربانګات یا قتلګات بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نو ورپغې خوا حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به دا څه فکر کوو، انګیرنه به داسې و چې په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیت یا پروتوکولونه غواړي او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوځي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت پیدا کړه چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز له جمهور سره شریک کاندي، له ولس سره شریک، له ملت سره شریک کاندي او زمينه دي او پراخ ناشنل ډیبیټ مساعد سولې په موضوعاتو به ګرځو. سوانانو، نجونو، نارینه او خلکو ډیبیټونه به کول سره له دې چې په ټول نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو لفظانه ناوړه استفاده هم کیږي. ولې دا ناوړه استفاده په دې معنا نه دي چې د هغه مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوی دی هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو راسره خبرې کړې دي، تر ډېره حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکراتو پښونه شې د ټولنیزو رسنیو له خوا نه یو ډول یو سرپوښ ته چې په دې قضیه باندې کېښودل سم. خو تاسو د پخوا د جمهوریت په وخت کې یو اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په منځ کې وو. یوې خوا ته مو چین و تړلې ټولنه، بلې خوا ته ایران تړلې ټولنه، اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوري په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه وو. افغانستان هم د طالبانو په راتګ سره مطلق د یوې دیکتاتوري نظام خاوند. دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي، ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
ډیره مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسئ. مهری صاحب، له تخنیکی نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کار دی؟
سلامونه او درنښت شروان صاحب، تاسو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسئ.
د تخنیکی د پلوه د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا آی اس پی هغوی د دې لاسرسی لري چې په بعضي ویب سایټونو پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي ترڅو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لالاري تګ را تګ ونه کړي.
یعنی ځینې ویب پاڼې ځینې اپلیکیشنونه بندولای شي، نه دا چې انتخاب پکې کولای شي، یعنی منظور دا ده بل دې چې ټول ته صدمه ورسیږي، بل دې چې ټول ویب پاڼې بند شي.
د فیکن ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم خپل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته آی پی وای او یا هم ډومین نیم یا ډی ان اس دا هغه کولای شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پارا ځانګړی آی پی آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وای. دا انټرنیټي خدمات ورکون شرکتونه کولای شي چې د فیسبوک ډی ان اس بند کړي ترڅو د دې د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منع شي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلی، ویډیو یې نشي لیدلی، لیکن متن بیا هم کتلی شي، یعنی په متن زور نه دی رسیدلی او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې آی اس پی شرکتونه دي بیا هم دوی ته اشاره کوم، دوی نشي کولای چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولای شي چې بعضي انټرنیټي شبکې هلته لاسرسی پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګېدلې په مکمله توګه بند نشي کړلی.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسو خبري وکړي، دولتونه فکر نه کوي چې له دغه شبکو د ځان په ګټه هم ډېر استفاده کولای شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندي کینو، له دغه ګټه هم ځان به برخي کوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدار سرچینګ ټانک مراکز ناسی او داده بیلانس کوي چې د دې شبکې ارزه یا د دې مارکیټ ارزه په بازار کې ګټه دغه دوی زیاته ده او کې تاوان ورته زیات ده. تر کومه حده چې لیدل کېږي یو ډول تقریبا به حدود و آزادی و په دغه ټولنیز شبکو کې نو دوی د دې لپاره چې دغه شی دو کوم کاندي او هغه سانسور کې وځه کړلی شي فلټر کړلی شي دوی دا ښه ګڼلې ده تاسو خپل هم جینې تاوانونه وکالي تر څو غټې ګټې ترلاسه راوړي. لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړله دا محدودې نه بندوي، ښایي په یوه سیمه کې هغه جغرافیه به معلومه یې زه دا حبس و همه فرضي همې د دقیق معلومات نه لرم چې دوی به دینې آی پی ګانو ته فرصت ورکوي او ځینې نوې به فلټر کوي کرا کرا دا فلټر ته غوځي چې ځینې ادبیات ځینې ویډیوګانې ځینې د محتویات چې دوی په نفع نه دي هغه ښایي لا هم فلټر ته ورکړل شي او سانسور ته ورکړل شي متوقی شند به آزاد وي. د افغانستان جامعه که لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ډېره د فیسبوک علاقمند ده طولانه ده تردید چه تلگرام و اینستاگرام و سنپچت رو داشتن بکه معمولی او فشار هم تردید حد سیده پا فیسبوک بانده دیرده نو دقه کار یا دقه گتی و تاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دقه اقدام کرده و دقه هم الگو برداری سویده دا څنګه د سی بی اولګو برداري دا کار سوی په ایران کې تا چې وګورئ ته انستاګرام فلټر ده او فیسبوک دې نه کاروي. کله کله په پاکستان کې د پښتونخوا کې فیسبوک او دا شان فلټر دي، ټیک ټاک فلټر ده
یا په یوټیوب ډیر وخت بند ولته. بله
په چین کې فیسبوک ممنوع ده، په منځنۍ آسیا کې فیسبوک ممنوع ده. هغوی غواړي چې له داخلي یا ملي اپلیکیشنونه چې لا ډېر تر کنټرول لاندې وي له هغه نه استفاده وکړي. ښایي افغانستان ته هم دا هم د وړتیا له لحاظه چې د حاکم نظام پرې باندې چیز تسلط ولري او هم داسې دغه د دغو هېوادو هغه داخلي اپلیکیشنونو د بازار موندنې لپاره هم دغسې یو تفاهم سره سوی تر څو دغه سانسور کاندي نور اپلیکیشنونه د داخلي کاربورد یا د داخلي مصرف لپاره را انتقال.
لیکن بومیا صاحب فکر نه کوم چې طالبان د داسې څه ولري چې هغه د فیسبوک ځای ونیسي یا د نورو ټولنیزو شبکو ځای ونیسي. طالبان ظاهرا وایي چې د منکراتو د مخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کلوي، دا ډول شیان هم خپریږي، نو ځینې وایي چې دوی ته دا شیان د منلو نه دي، او بیا ځینې نور وایي چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي چې تاسو مرته اشاره وکړه یا د سیاسي نیوکو مخنیوی دی. په دې دواړو کې کومه اندېښنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډېره زیاته ده؟
زه فکر کوم چې افغانستان افغاني ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده که نارینه دي که ښځینه دي، دغه ځینې مسایل ډېر کلک په خپله هغه یو سره کرښه ده هر کارونکي ته، هر افغان ته چې دوی دي ګواکې دغه اخلاقي مفاسدو لپاره له دې نه کار واخلي. تر ډېره حده سیاسي مسایل یا سیاسي اعتراضات یا سیاسي نیوکې یا دولت نه د بدو انګیرنو پوستونه و د محتویات خپرېدله، دوی دا بهانه وګرځول او د وخت موسمي ل چې طالبان داسې یو شی نه لري، پرته له شکل چې طالبان داسې یو شی نه لري، خو دوی به هڅه وکړي چې له چین اپلیکیشن استفاده وکیه غو ته دی و تجارت په نتیجه کې زمينه مساعده کی د خود سوشل میډیا یا دغه پلیټ فارمونو تقریبا نړیوال بازار د نړیوالو روابطو په ساته باندې بس کیږي. تاسو د ټیک ټاک او د په سر باندې د امریکا او د چین روابط ولیدل څنګه سول یعنی دا ډیر اغیزمن هم له تجارتي لحاظ تمامیدل چې هم له استخباراتي او معلوماتي لحاظ بنان کېدل چې چین کېدل چې ایران یا کېدل چې روسیه ځینې اپلیکیشنونه انتقال کړي چې دغه تجارت بڼه ولري. او دغه ترڅنګ تر ډیره حده طالبان فیسبوک او ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره کنټرولوي تر څو هغه د رسا چیغو نارو چې د دوی په ضد باندې په سوشل میډیا کې پورته کېدې له کور دننه او له کور نه د باندې د هغه ترافیک محدود او بالاخره بند کاندي او زنده یې کاندي.
بله ډیره مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شان منع کړي دي، مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسو پوسټ فوراً سانسور شي. آیا طالبانو په خپل دا کار نشوي کولی چې ځینې کلمې کلیدي کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوسټ خلکو ته نشکاری شي؟
مننه سروان صاحب. دا یوازې د کم پلیټ فارم چې واړه طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه وبپاڼه یا په یو پلیټ فارم کې وي، کولی شي چې د هغه پلیټ فارم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلیټ فارم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلیټ فارم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې د افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولای شي، خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک لپاره ټاکلي او د یو مشخص شي لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیر مننه. سلامت اوسې قدرمن اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبري کوو. زموږ میلمانه دي د جلا وطن خبريالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سکیورټي متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبت استفاده هم کولای شي حکومتونه، لکه تاسو ول چې شاید طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفي اړخ دوی لپاره یا پله ډېر درانه و، نو ځکه یې غوره وبلل چې دا شبکې بندي کړي. لیکن فکر نه کوي چې دوی اوس خدا درې څلور شبکې بندي کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزاد شبکې ونیسي. د سې شبکې کومې کېدې شي؟
د ووس لپاره فکر کوم په دغه محدود کراکراز دغه یو اساس د کې خود څورم زمخ کې طالبانو ټول انټرنیټ په ټول افغانستان کې حتی ټلیفوني مکالمات هم بشپړ توګه باندې بند کړل. دا دې اغه تست مرحله و، بلاخره په دغه شبکو کې په دغه اپلیکیشن باندې بندیز ولګاو. فکر کوم چې هر اغه اپلیکیشن چې روسي د دوی په وزبل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه هغه به تر نظارت لاندې نیسي او بیا به هم ویني چې که چیرې د دوی د منافع و د دوی د پالیسیو سیاستونو و اهدافو سره په ټکر کې و هغه به پرته له شک نه بندوي. په دې کې شک نشته چې کرا کرا به دغه مسایل ټیک ټاک تمځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو ته ولاړ شي، او د موږ د طالبانو د سیاستونو په سنوات باندې وغږیږو. دوی په ګڼو ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړي دي چې حتی په ټلویزیونونو کې به هم نه خپرېږي. که دا بانا هلته موږ سمپل ګیری کوو، نو د زیرو تصاویرو خپرېدل یا د انسانانو تصاویر په ټلویزیونونو کې خپرېدل کوم اخلاقي مفاسد دي؟ د کومو احکامو په رڼا کې هغه بند شوي دي؟ نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو چې دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیم گیری، حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت وګرځوي. کوم ډول چې غواړي خلکو ته ورسوي هغه به رسوي، کوم شیان او کوم شیان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبر واوسي. تاسې وګورئ په چین کې هم دغسې یو وضعیت ده، په روسیه کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې یو وضعیت ده، په منځنۍ آسیا هېوادونو کې دغسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوي تر څو انسانان منحیث دي هغه متحرک واحدونو پرته له د معلوماتو نه دوی مدیریت کړلی شي. که چیرې اطلاعات او معلومات اوپن واوسي، آزاد واوسي، هر سړی ترېن ورته لاسرسی ولري، نو خلک کولی شي چې پخپله انفرادی تصمیم گیری هم د اهدافو لپاره وکړي. در غیر زوبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دی بل شی نسته، معلومات دغه شی دی او تاسې هم پې باندې باور وکوئ او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نسته. نو د یوې ټولنې د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبري کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کوي.
بله ډېره مننه مهری صاحب. ځینې خلک دی وی پی ان یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولای شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی ان څه دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ترافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې کچیرې په افغانستان کې خلک بعضی وی پی این سرورونه کاروي یا د وی پی این اپلیکیشنونه یا هم بعضی ویب پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي د دې د انټرنیټ لاسرسی د افغانستان د اوسنی آی ایس پی یا د انټرنیټ خدماتو له لارې نه دی. د دې د انټرنیټ ټرافیک د نږدې ترین هیواد څخه چې د وی پی این کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی این ډېر په ساده ډول انټرنیټي ترافیک فلټر کوي، تصفیه کوي او یو بل لار پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدی استبا هر څوک هم دا وی پی این انسټالوي، ډاونلوډ دی، به په خپل وسایلو کې ځینې وای چې ممکن انټرنیټ یې هغه سي نوي ک څه دلیل ده چې ولې ټول خلک دا کار نه کوي؟
وی پی این په مومي ډول د وی پی این ډاونلوډ کول یا د وی پی این استعمال کچیر په لوړه کچه استعمال سي هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی ان څخه په مکمل ډول استفاده وکړي.
او حتی وړیام شته، مفتم شته.
بله، و با هغه وی پی ان چې په پیسو دی یا خلک غواړي هغه ته پیسې ورکړي، دا هغه وی پی ان د انټرنیټ سرعت نسبت د وړیا وی پی ان سره فرق کوي. نو که چیرې څوک په وړیا ډول وی پی ان کاروي، یا بعضي اپلیکیشن دي چې وی پی ان خدمات وړاندې کوي، نو امکان لري چې د هغوی انټرنیټ سرعت یو څه کم وي، یعنی هغه د انټرنیټ په سرعت باندې تاثیر کوي، ځکه ډېر په سختۍ سره ځان د نړیوالې انټرنیټي شبکې سرورونو ته ځان رسوي. او د دې تر څنګ بعضې پلیټفارمونه شته چې کولی شي خلک هغه استعمال کړي، چې په لکه لانټرن یو اپلیکیشن دی چې په وړیا توګه خلک کولی شي د دې څخه استفاده وکړي، او هر هغه ویب سایټ، پلیټفارم یا سوشل میډیا چې دی وړي ورته لاسرسی ولري په وړیا توګه.
یعنی دا لانټرن چې تاسو یاد کو، دا هر څوک کولی شي په خپل موبایل یا کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي، او دغه په وسیله هغه ویب پاڼې یا هغه هر شی چې د ټولنیزې شبکې د کار شی دی هغه وګوري.
بله، دا یو اپلیکیشن دی چې دی کولی شي په د انډراید ټلیفونو لري، یا هم د آی او ایس یا د اپل په اپ ستور کې ډاونلوډ کړي، او خپل په ټلیفون کې انسټال کړي، او د دې کله چې د فعالې کړي دا نو د وی پی ان د فعالې دوه وروسته دی کولای شي چې هر ویب سایټ یا ویب پاڼه ته لاسرسی پیدا کړي. او د دې ترڅنګ یو بل پلیټ فارم دی په نامه د تور براوزر، چې تور براوزر خپل یو ویب پاڼه ده لکه ګوګل یا سفاری یا ګوګل کروم، د کولای شي چې دغه هم استعمال کړي، چې تور براوزر خپل داسې جوړ شوی دی چې هغه د وی پی ان انسټالیشن مخکې په هغه براوزر کې شته. یعنی هر څوک چې د تور براوزر څخه کار اخلي، هغه ضرورت نه لري چې په جلا توګه وی پی ان ورته انسټال کړي او یا وی پی ان ډاونلوډ کړي. نو دغه دوه لارې دي، که هم وی پی ان نه بیخي ډیر دي، او زما په نظر دغه دوه هم به لګښت دي، پیسې نه غواړي، او هم ډیر په اسانۍ سره کولی شي چې ډاونلوډ او انسټال شي، او خلک کولی شي چې استفاده ځینې وکړي.
بله، سب تاسو وایئ چې دا وړیا دي او اسانه دي، دا براوزرونه په نړۍ کې عام دي او کنه یوازې په غوځونه کې چې هلته بندیزونه دي هلته خلک له دې نه استفاده کوي؟
دا دواړه پنړی کې عام دي، خو د تور براوزر ډیره وخت هغه څوک استعمالوي لکه خبریالان یا بعض ځای کې مهم کانفرنسونه چې وي، یا کوم مهمه جلسې، یا کوم مهم جغرافیایي موقعیت چې وي چې خلک نه غواړي خپل د موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس په انټرنیټ کې شیر کړي. یعنی هر څوک یو شي په پلټنه کوي په ګوګل یا انټرنیټ کې، نو د هغه ډیوایس، د هغه موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس هلته ثبتېږي. نو ډیری خلک چې بیا په داسې مهمو حالاتو کې وي، یا مثلا نه غواړي چې هغه خپل د ټلیفون یا د کمپیوټر آی پی ادرس د انټرنیټ سره شریک کړي، نو هغوی بیا د دغه پلیټ فارمونو څخه استفاده کوي چې دوی خپل په اتوماتیک ډول یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي. یعنی هغه ستاد اصلي ټلیفون یا کمپیوټر آی پی ادرس سانسور کوي، او پر ځای یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي چې دا هغه طریقه د انټرنیټ سره وصلېږي.
بله، ډیر زیاته مننه کور ودان. بومیا صاحب، د داخل د افغانستان کې چې دغه شبکې بندې دي، فکر کوي د خبریالانو د رسنوي کارې څومره ګرانه کړې ده؟ ډېری رسنۍ کله په فیسبوک کې یو شی وویني، یو خبر اول وویني، مثلا خدای مکړی او ځای چاودنه کیږي، فورا دغه ځای یو څوک چې تیریږي هغه په فیسبوک کې را خبر خپري، وروسته رسنۍ پیغه باره کې تحقیق کوي، پلټنه کوي او موضوع ورته معلومیږي چې دا پیښه شوې ده او کنه ده شوې. په دې برخه کې څومره خبریالان او رسنۍ ته مشکلات پیښیږي؟ سره
خبریالان او رسنۍ خو سره سره د شا خبره خانه خراب بده، مخکې له دې نه چې اپلیکیشنونه سانسور هم شي، کوم فکر کړو د معلومات دوغونه محدود و چې کله به یوه پیښه یوه حادثه وسوله نو هلته به د خبریالانو د رسنیو ورود ممنوع و. بیا به کله چې حادثې یا نکی نکانه به طول پاک کسولی حکومتی چارواکو به خپل کم دول معلومات سیزشو و هم اغا دول پیل خلکو لرسنه سر شریکه ولد و سی دو قصر آمن سسولا به رسنه و هم یا وزینه لارسی دوی که ولی سوله منابع و تلاس رتای پیدا کندی یا هم دیوی حادثی پی ارتباط منده اطلاع پیدا کنی دی تحقیب و تحقیق لپاره دغه لارې مو وتړل او دغه ترڅنګ رسنه کولای سولای چې د دغو اپلیکیشنونو له طریقه ځینی محتویات خپاره کاندي یا نرم ریپورټونه یا ځینی تحقیقي ریپورټونه په د سکرپ په شکل کې، د ویډیو په شکل کې. دا په یو آغاز وی زه فکر کوم خدای مکړه د نورو ټولو اپلیکیشنونو لپاره تر څو څنګه دغه اپلیکیشنونو مدیریت لاندې راولي ډېره بده اغېزه به ولري د رسنیو په وضعیت باندې، د رسنیو د کار کولو په څرنګوالي او د کار په ډول باندې، او محدودیتونه به بالخصوص دغه عامه ژورنالیزم تر ټولو لومړی د قربانی وي.
یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه چې هغه داره چې ځینې وایي چې د ټولنیزو شبکو بندېدو له کبله به اوازې ډیر خبري شي، په هغه ټولنه کې چې مالته د بیان ازادي نه وي عموماً اوازې ډیرې وي، نو دغه اوازې فکر نه کوي چې په خپل دوی په تاوان ده او بیا به خلک په هر اوازه باور کوي. ټولنیزو شبکو اوازې فورا افشا کولې چې څه شی حقیقت دی څه اوازه ده. صحیح ده چې په هلته هم اوازې ډیر خپري دي، ډیر دروغ خپرېدل، لیکن ډیر جرم افشا کېدل.
معمولاً یو خلاص ټولنه کې انقلاب د اطلاعات او معلومات رامنځته کیږي، او په یو تړلې ټولنه کې د هغه انقلاب د شایو او د ګنګوسو رامنځته کیږي. دا خلک په خپل دغه تشتت فکری د خلکو یا فکری هغه ګډوډي چې رامنځته کیږي د اطلاعاتو د نه موجودیت یا د شایعاتو د انقلاب په نتیجه کې، د شایعاتو د انفجار په نتیجه کې رامنځته کیږي. موږ او تاسو یو اصطلاح درلودله په پخواني زاړه کابل کې که مفیات وي د سرچوک خبرې، سرچوک چیا پا بود کنه، هلته یوازینی مرجع د تبادلې د شایعاتو همدغه چوک وه، ځکه نور خو حکومتونو اطلاعات عامه ملکیت نه ګڼه او نه هم آزاد رسنه وي، نه سوشل میډیا وه، یوازې همغه دولتي چینلونه او ذرایع به و چې خلکو ته به معلومات ترېنه رسېدل. یوازینی بدیل د رسمي اطلاعاتو هغه سرچوک وه، حداقل هلته به ګنګوسي او شایعې سره تبادله کېدلې او هغه به نو د یوه ذره به اطلاعات و معلومات و نور به ټوناژ د شایعاتو پکې زیات و. دغه په خپله شایعات زه فکر کوم چې سره لدی چې په لن محل کې به ګټه وروي، اما په اوږد محل کې دی ټولنې لپاره دی ویډیو ساختان لپاره ډیر موزر تمامیدلې سي. پیر د دوه درې هفتې موږ تاسو د عجیب ټولې رسنۍ حتی او ټول افغاني ټولنه د شایعاتو ښکار شوی وه. هله امریکایان راغلل بګرام کې کات سوله هله نه دی راغلی، هله راغلل هله نه دی راغلی. تر اوسه دغه معلوم است، یعنی خلکو ته یو دماغي سرپګای یا یو فکری به هغه د مرضی را چول چې دغه خبر تر کومه حد رښتیا ده، تر کومه حد دروغ ده. ډیر داسې موږ کارشناسان او البته سیاسي کرکټرونه د دغه شایخ کار سول او هغه شخصیتی قربانی دې ورکړل. نو دغه شایخ کې د ټولین لپاره هم یو عدم معلوماتي بحران را منځته کولای شي د نظامونو لپاره، ولی ګټه د نظامونو کې دغه یې چې بالاخره خلک به هر څه ته د شک په سترګې ګوري، د شایخ په سترګې ګوري او د شایخ چتر ته خپور وی، خلک په هیڅ باندې باور نه کوي. دو کوم نظامونه یا دیکتاتور نظامونه لمدغه بی باوری لفظان هم په خپل نفع باندې ګټه پورته کولای شي.
بله ډیره زیاته مننه بومی صاحب. مهری صاحب که په اقتصادي تاوانونو هم خبري وکړو، ل ټولنیزو شبکو څخه ځینې خلک ګټه وټم کوي، مثلا ځینې به خپل تجارتي محصولات اعلانوي، ځینې به فکر کوم چې په دغه ټولنیزو شبکو کې یو شی وړاندې کوي، یو شو ویډیو جوړوي یا په موضوع شی خبري کوي، هغه ډېر فالوورز پیدا کوي او په شکل سره پیسې ترلاسه کوي. کله دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ګټه وټه به څومره وي، او افغانان به هم پدې کې برخه لري که نه لري چې اوس په شاید لاسه ورکړي وي؟
بله، دقیقا فرانس صاحب، د ټولنیزو شبکو اقتصادي زیان زما په نظر ډیر دی، خصوصا اوسنۍ ځوانان چې ټولنیزو شبکې د مختلفو اهدافو لپاره کاروي او د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره، او یا هم د مختلفو خلاقیتونو چې دی لري او په ټولنیزو شبکو کې نشر کوي او خلکو او یا نړۍ ته وړاندې کوي. او همدار یعنی په افغانستان کې زرګونه ځوانان دي لکه فیسبوک، انستاګرام، ټیک ټاک لري د خپل آنلاین کاروبار، مارکیټینګ او ډېر نورې لارې دي چې د دې حتی امیاشتنه یا کلنه یا عاید ورته برابروي. نو د دغه بندیز پر راتګ سره زما په نظر ډیر اقتصادي زیان به ورسیږي هغه ځوانان ته چې د دغه لارې ځان ته یو عاید درلودي، او حتی بغیر د دغه نه بعضي کوچني سوداګران چې دي، یا مثلا فریلانس کارکونکي بعضي چې وي د سوشل میډیا د لارې خپل کارونه مخته وړل، یا د انستاګرام د لارې یا د فیسبوک د لارې ځینې فریلانس کارکونکي ستاسو په افغانستان کې سوسن ځوانان چې دوی دغه د لارې کولای شي ځان ته یو عایداتي منبع د هغوی دپاره، نو د هغوی دپاره دغه یو غټه سردردي ده زما په نظر.
بله،
او بل په ټوله کې زما په نظر نه یوازې په ځوانان او د سوشل میډیا په کارکونکو په ټول هیواد دا یو منفي اغیز کېدلی شي چې وی د اقتصادي نظره، ځکه نړۍ د سوشل میډیا څخه منه کول، افغانستان د سوشل میډیا څخه منه کول او د نور نړۍ سره د غوې اړیکه بندول زما په نظر یو ټولنیز او یو غټ اقتصادي زیان دی.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان. یو اوریدونکو له روز سان راو پیښنې آزادی رادیو.
السلام علیکم محترم نسبت کاروان صاحب، سلام نو نی کی هیلو منی
تاسو سلامت اوسې سلامت اوسې مهرباني کوی زرمال ول صاحب.
بلو مهرباني کوټ ودان دا موضوع چې دا باندې خو بیا هم موږ سره نظر ورکو خو هغه علایده موضوع ده علایده موضوع ده د انټرنیټ بندول چې اسمه سروان سره ما خل باندې دا ډیر غټ اثر پاتې ټولنه باندې ده کوم سبا خو دا ټولنی رسنۍ چې د هم د انټرنیټ لاره نه یعنی د چا په اصطلاح وبدل شوی دی یو بل سره وصل لکه څنګه چې ملمانو مخکې اشاره وکړه مثلا تجارتي معاملې دي یا مثلا کاروبار ده لدین علاوه یعنی د سیده چې د چا خپل خپلوان چې په بهرنیو هیوادونو کې یا بل دی دی غوسره یعنی هر وخت غجیدل هر وخت رابطه کول یعنی دا ډیره ضرور و یعنی اوس په داسې ټولنیز رسنۍ الحمدلله زموږ په مخته کې کړی د مخته به ګوره دي یعنی ډېر لري باندې ځلې کونه به ودي لیکونه له لارې به رابطه وي دا به دغه سیاستي پیټي به اوس دا یو بل سره ویني یعنی دومره اسانتیاوي جوړې دي خو د ما په فکر او نظر عصمت سروان سره همدې دغه بندې سده دغه په ټولنه باندې او بلکې په هیواد په سطح باندې به ډېر یو ژور اثر واچوي نو زه غواړم چې ملمانو نوم یو پښتنه وکم که وخت راکړه
مهرباني مهرباني کوي
نو پښتنه دې ما ته د ملمانو سروان صاحب چې که چېرته دغه سي دوام ولري دغه د انټرنیټ بندېده نو دغه به د هیواد زموږ د ګران هیواد به له نورو هیوادونو سره پر صدر سه یا مثلا تجارتي معاملې یا سوداګریز ټولنه یا د صحت په پوهې روغتیا په باره کې مثلا د چا کوم هیوادونو سره اړیکې کول دا په دغه باندې به څومره بد اغېز وکړي یعنی څومره ناوړه عواقب به ولري دغه د ما یو پښتنه و نور د وخت
ډېره مننه سلامت اوسې زرملوال صاحب کور ودان انجینر صاحب مهری کدوې ته تاسو ځواب ورکړي د افغانستان مخترد ستاسو ځواب است د افغانستان په اړه د ورسته پاتې توپ په اړه یو دا خبر ډېر مشهور و او افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې خلک یې له بل نه فاصله لري ارتباطات کم دي د دې البته د بخوا زمانه څخه دا خبره کیږي بل افغانستان منځوي د نور نوري نړۍ ارتباطات ورسره کم دي او د غیر ورسته پات توپ یو دلیل دی اوس چې د ټکنالوژي پرمختګ وکړ د ټولنیز شبکې راغله انټرنیټ راغله خلکو له ټول دنیا سره ارتباط پیدا کو د نورو تجربې ولیدلې لمس کړې یعنی په دې شکل سره په خو به یو نیم څوک تو خارج ته درس پیوي او خبرغه دغه ځای تجربه بیراړو لیکن اوس له هر تجربه څخه د فیسبوک او ټیک ټاک او نورو لاري خبري شي او د دې اوریدونکو خبرې هم تقریبا دغه مسلې ته اشاره درلوده مهرباني وکړئ تاسو ورته وایست مننه سروان صاحب دقیقاً زموږ دی
اوریدونکو ډیر شنکته چاره وکړه چې یعنی د ټولنیزو شبکو د لارې د خلکو اړیکې تر ټولو اسانه لار وه او لار دا چې یعنی خلک کولی شي د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه وکولی شي خپل دوستان ملګري هر څوک چې په هیواد د باندې څخه یا حتی د هیواد دننه په مختلفو شارونو کې دی اړیکه ونیسي او ډیره په اسانه په لږ وخت او په شتري کسره کولی شي اړیکه ولري او د دیوریدن کې د پښتنې په اساس چې اول چې په تاثیرات به ولري د نورې نړۍ سره کچیر په افغانستان کې د پر ټولنیز شبکو بندیز ولګیږي تر ټولو مهمه تاثیر یا اغیزه به زما په نظر دا وی چې دا یو کولی شي د سیاسي نګار یو ډیر ډیپلوماټیک او مهم شی وګڼل شي کچیر نړۍ د ټول نړۍ د ټولنیز شبکو څخه استعمال کوي او افغانستان یې نه کوي او یا په افغانستان کې بندیز لګیدلې وي او بل دا د هیواد په نړیوال انزور باندې هم ډیر تاثیر کوي چې مثلا په یو هیواد کې د ټولنیز شبکې بندې وي ځکه نړۍ به دا یو ډول زما په نظر د انزوا او یا د بیان د ازادي په وړاندې لکه فشار وګڼي چې خلک نسی کولای خپل کم څه چې ازړې وایي او هغه په ټولنه کې قابل د قبول وي او ټول نړۍ هغه ته ارزښت ورکوي او یوازې په یو هیواد کې هغه ممکن نه وي. نو په نړیواله کچه ډیر منفي تاثیرات لري، خلک د نړۍ څخه محدود او هیوادوال یا افغانان د نړۍ څخه محدود ول د ټولنیزو شبکو د لارې زما په نظر ډیر غټ منفي اغېز لري، خصوصا هغه څوک چې دغه ټولنیزو شبکو له لارې حتی په درس باندې اخته دي، یعنی کولای شي د درس وایي نوي نوښتونه رامنځته کړي، د نړیوالو ټولنیزو شبکو کارکوونکو سره د دغه طریقه دی په اړیکه کې اوسي، د هغوی آیډیاوي د هغوی نظرونو ته وګوري او هغه تحولات او تغیرات دننه په افغانستان کې راولي، یعنی د ډیر پرمختګونو د رامنځته کېدو او د هغوی د منځ کېدو سبب ګرځي که چیرې ټولنیزې شبکې بندې شي او افغانستان د نړۍ څخه ټولنیزو شبکو کې موجود نه وي.
مهری صاحب سید چې د ټولنیزو شبکو وس چې تر د ستاسو خبري او د بومیا صاحب خبري او تر تاوانونو یې ګټي ډیر دي، لیکن تاوانونه هم ځینې لري چې ځینې البته ورته تاوان وای نه پېژم چې تاسو هم ورته تاوان وای سي نه وایست. مثلا ځینې وای چې ځوانان ډیر بوخت ساتلی دي او غي درس نوایی خصوصا څوک چې زده کوون کې دي یا محصلین دي لا درس یې استلی دي یا چا چې باید کار کړی وای کار په ځای ټول ورځ موبایل مخ ته نیولی، یو ډول اعتیاد لري په روږدي شوی دي، بخې به دې طاقت نه کیږي او وخت ټول په دې ضایع کوي. په دې اړه څه وایست؟
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دقیقا دا یو د منفی اړخونو سره دی چې ډیری خلک ځوانان یا حتی د پاخه عمر خلک چې ډیر استعمال کړي او یا ډیر استعمال کړي وي نو د هغه د پاره به ډیر ستونزمنه وي چې د دغه ټولنیز شبکې څخه ځان لري کړي دی څه مدد د پاره، ځکه هغه ټولنیز شبکې د مختلفو دلایلو د پاره پکاروي، شاید د خبرونو څوک ډیری افغانان شاید د فیسبوک د نړۍ د حالاتو د څیړلو د پاره، څوک د غسی د یو سرګرمۍ د پاره پکاروي، څوک هغه خپل د یوازیتوب وخت هغه سوشل میډیا ته ورکوي، نو دغه شان تاثیر کوي چې انسان په مغز باندې تاثیر وکړي او لکه اعتیاد غوندې سي یا اډیکشن سي د دوی لپاره، او چې په ټوله نړۍ کې زما په نظر دیتا سوشل میډیا اډیکشن وایي چې یو ځینې منفي تاثیر د سوشل میډیا د خلکو په ذهنو باندې کوي او یا هم په ټولنه او اکثر وخت په ځوانانو باندې شاید تاثیرات ډیر وي.
بله، په ځینو خلکو سره چې می خبرې کړې دي وای چې لکه چې فیسبوک او نور ټولنیز شبکې راغلي دي، سواد زده شوی دی، لیکلوست زده شوی دی، املای بهتره شوی ده، خو ځینو نورو بیا دا ویل دي چې وای مخکې تر دې چې د ټولنیز شبکې راوځي مطالعه ډیر کوله، کتاب لوست وسې کم لولي. په دې اړه څه وایست؟
دا هم زما په نظر تر ډیره حده رښتیا ده، ځکه ځینې خلک چې پخوا یې مطالعه یا لیکلوست کوي د فزیکل کتاب یا کتاب کاپي به ورسره او ټول ذهن او به د هغه کتاب سره وو، او که د مطالعه په وخت کې د دې فکر بلې خواته نه تللی، نو اوس که چیرې څوک په تلیفون کې دا زما شخصي تجربه ده، که چیرې څوک په تلیفون کې غواړي یو کتاب مطالعه کړي یا یو لیکنه ولولي، زما په نظر د مزاحم کېدو لارې بې ډېرې وي، یا به مثلا مسیج درته راتلي، یا که چیرې څوک خسته شي شاید لاړ شي یو ویډیو وګوري، ریلس وګوري په انسټاګرام کې یا فیسبوک کې. نو دا د یو پر ځکه ولې سم وایم چې هم اغیز لري هم منفي شا اغیز بداوي لکه تاسو چې څرګنده کړی چې ځینې خلکو په خالي کول وس نسره کولای هم د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو پر اتاک سره دی وس کولای شي لیکو الوسط وکړي یعنی دغه ټولنیز رسنۍ یا فیسبوک یا د موبایل استعمال زما په نظر دې تشویق کړی دی او دې ته هغه انګیزه ورکړې ده چې دې الوسط وکړي لیکنه وکړي او یا په یو څه باندې ځان پوه کړي. نو کچیر په خوا د کتابونو مطالعه کول نو زما په نظر د کتاب مطالعه انګیزه به یو څه سخت وي چې یو څوک ځان ته په وجود راوړي، اما کچیر د یو ډیجیټلی ډیوایس یا ټلیفون د لارې څوک یو څه غواړي مطالعه کړي دا یو څه انګیزه ډیره ده او غواړي چې مثلا ډیر په اسانۍ سره ځان د لیک او لوست سره عادت کړي او لیک او لوست زده کړي.
په دې ورستي شیبو کې یو بل پښتنه دام ده چې دغه ټولنیزو شبکو ډیر خلک چې یو د دنیا په یو سر کې دی بل په بل سر کې دی سره آشنا کړي دي، دوستان کړي دي، او بل دا چې دی یو بل تجربه سره خبر کړي دي. مثلا یو نفر په برازیل کې، بل په افغانستان کې دی، یو په جاپان کې دی، بل په ایران کې دی، دوی له بل سره آشنا سوي دي، بل سوي دي، روابط جوړ کړي دي. حتی د ځینو خمه دا موریدل دي چې په دې شکل سره ځان ته د ژوند جوړه پیدا کړي ده، یو چا سره واده کړي دي بل اخر په دې شکل.
د فیکن زما په نظر د ټولنیز شبکو له برکته حتی اوس کله کولای شي چې د خیدلیر نړۍ خلکو سره اړیکه ولري، ځان ور سره معرفي کړي، د خپل کلتور یا فرهنګ یا استعدادونو یا نظرونو یا نورو خلاقیتونو په اړه بحث سره وکړي چې تر ټولو مثبت او ډیر ښه شی دی په ټولنیزو شبکو کې. یا مثلا د مثال په توګه یو ځوان کولی شي له افغانستان د انټرنیټ له لارې یا د ټولنیزو شبکو له لارې یو امریکایي، ترکی، جاپانی یا هر بل هیواد زده کوونکي سره اړیکه پیدا کړي، ځان ورسره معرفي کړي او غواړي خپل د تحصیلاتو لپاره په هغه هیواد کې د هغه څخه معلومات وکړي، د معرفي کېدو وروسته هغه ملګری سیاحت کومک ورسره وکړي چې څنګه په تحصیلاتو کې او همدارنګه لکه تاسو چې ویل چې ځینې خلک معرفي شوي دي چې حتی کورنۍ تشکیل کړي دي او ودونه کړي دي او ډیر د خوشحالي ژوند لري، چې دغه د ټولنیز شبکو یا سوشل میډیا هغه کولی سو ښه ځای ورته وایي.
بله ډیره سلامت اوسه انجینر صاحب احمد شاه مهدی، د کمپیوټر انجینر او د سایبر سکیورټی متخصص، هم دارس د جلاوطن خبري اعلانو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندویو.
سالوګې ملم دیدا ولاړوما او باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګې ملم دیدا ولاړوما یا په انتظار کې د جانانو باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګې ملم دیدا ولاړوما یاد دې دنتګې په ارمان باران دورو وريدا ولاړوما سر سالوګې ملم دیدا ولاړوما هي دزنې خال مې ورانی دا ولاړوما او باران دورو وريدا ولاړوما سر سالوګې ملم دیدا پستر غسرو راغلم کور ته باران غورو وريدا ولاړوما سر سالوګې ملم دیدا لاړوما یپ جڑا ودری دم مورت بارا نور وریدا ولاڑوما سرسانو گے میں لمبی دا ولاڑوما چمے جانا نوری دا ولاڑوما سرسانو گے میں لمبی دا ولاڑوما او بارا